آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام درنو اوریدونکو، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د سمنګان والی د جمهور رئیس په امر د استعفا کولو نه انکار کړی دی. د ایران د یوې مسافروړونکي الوتکې د رالوېدو په پیښه کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي او د زړه د ناروغانو د علاج لپاره یوه نوې ګټوره اله جوړه شوې ده.
درنو اوریدونکو، بیا هم ستړي مشې. نن د یکشن به ورځ د فبروري د میاشتې اتلسمه د دلوي د میاشتې له نهه ویشتمې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د سیمې او نړۍ له خبرونو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د سمنګان برطرفه شوی والي خپله برطرفي غیر منصفانه بولي.
والي فیصله را ما محکوم میکنیم ایر غیر عادلانه، غیر منصفانه و خلاف خواسته های مردم شریف ترکمن میدانیم.
سیاسی شنون که وی چه امریکا باید افغانستان دوالیانو او مرکز ترمنز جنجال ختم کی.
دا امریکا ورطا بسراحت سر و وی مقابلت که مقابل اول ممتد قبول و وارد نده.
او پا خبرونه که ده نور و رپورتون سر بیره ده امریکا و روسی ترمنز روان سیاسی کرد که چه هم در تا راپورت لرو. قدر من آوریدون که رپورتون او روز ساوره او سر تا سید سلیمان شا ده ده سات پورا خبرونه وی.
با افغانستان که روان سیاسی بحران او روز تا لحق اجوار شو چه نن ده یک شنبه پورت ده سمنگان والی عبدالکریم خدام ده خپل برطرفین او روز تا ده خپل چوکی لخوشی کولنا انکار وکرد. خدام چې له تېر یو کال نه د سمنګانو د والي په توګه کار کول د جمهور رئیس په امر د شنبې په ورځ برطرفه شوی و، خو هغه د دې پرېکړې غندنه کړې او وایي چې نه مني. جمهور رئیس اشرف غنی د خدام پر ځای عبداللطیف ابراهیمی مقرر کړی دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي حزب پخوانی غړی او جهادي قومندان دی. خدام چې په قوم ترکمن دی او د جمعیت اسلامي پخوانی غړی دی، نن په ایبکو کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وینا وکړه او هوډ یې وکړ چې د جمهور رئیس امر به ونه مني.
با کمال احترامی که به جناب ابراهیمی سید داریم، ولی فیصله را ما محکوم میکنیم ایره غیر عادلانه، غیر منصفانه و خلاف خواسته های مردم خود و مردم مجاهد سمنگان و خواسته های مردم شریف ترکمن میدانیم.
خدام ویل چی وازه د ترکمن قبیله خلق او خپل گون هغه د وظیفه نه برطرفه کولی شي. له خدام نه مخکې د بلخ والی استاد محمد عطا نور هم د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان له قبلولو نه انکار کړی و. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې سعودي عربستان ته په سفر تللی دی، په پام کې لري چې دغه هیواد له دولتي چارواکو سره د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخولو نه علاوه په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه هم ورسره وغږیږي. د ملي امنیت د شورا یو ویان قادر شاه امریکا غږ ته وویل چې حنیف اتمر نن د یکشنبې په ورځ عربستان ته روان شو او د سعودي عربستان د ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان آل سعود په رسمي بلنه یې دغه سفر کړی دی. نوموړي وویل
دوخیزو اړیکو پر امنیتی چارو باندې، اقتصادي وده باندې او همدارنګ د سولې پر موضوعات باندې بحث کیږي.
روسي د متحده ایالاتو هغه تورونه رد کړی دي چې پکې ویل شو ځینی روسی اتباعو او دولتي شرکتونو په 2014 میلادي کال کې په متحده ایالاتو کې د جمهوري رئیس د انتخاباتو په دوران کې لاسوهنه کړې وه. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف نن د یکشنبې په ورځ په جرمني کې د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون په زمن کې په دې اړه د امریکایي چارواکو تورونه بې اساس وبلل او ویل چې واقعیت نه لري. زیبا خادم په میونخ کې د امریکا غږ د خبریال هنری ریجول د رپورټ خلاصه تاسو ته دراوړی.
د روسیې د بارانیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل وینا کې د امریکا له خوا نه په روسانو د رسمي تور لګولو خبره یاد نه کړه، خو د کانفرنس یو تن ته پوښتنه وکړه چې د روسیې مالیه ورکونکو 1.2 میلیون ډالر مو د امریکا په انتخاباتو ولګول څه ګټه وکړه. د روسیې د بارانیو چارو وزیر ادعا وکړه چې د لویدیز له خوا نه د روسیې خلاف مبارزه پیل شوې ده، خو د دې خبرې شواهد ډیر زیات. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکمستر وویل چې امریکا د مقابلې لار زده کړې ده.
امریکا به د هغو کسانو اعمال افشا کړي چې زموږ پر خلاف سایبری فضا او د ټولنیزو رسنیو او نورو وسایلو نه کار اخلي، چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو، تخریب او جاسوسۍ مبارزه پر مخ بوزي.
د ملي امنیت سلاکار مکمستر په دې تمرکز وکړ چې په منځني ختیځ کې امنیت مخ په خرابېدو دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم نن وویل چې ایران غواړي د تیری او دهشتګرۍ په واسطه په منځني ختیځ قبضه وکړي. ایران دا تورونه مکررن رد کړي دي، خو واشنگتن د سوریې د شخړې پیچلتیا ته اندېښمن دی.
په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جنرال مکماستر چې په دې نړیوال امنیتي کانفرنس کې د امریکا استازیتوب کوي، خبرداری ورکړ چې د بشریت سرنوشت د هغه په قول د یوې سختې بحراني مرحلې په لورې روان شوی. مکماستر په خپله وینا کې په ځانګړې توګه د شمالي کوریا، سوریې او ایران نومونه ذکر کړل او ویل چې د درې واړو هیوادونو د نړۍ امنیت له یو غټ ګواښ سره مخامخ کړی دی. په کانفرنس کې چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پوځي او سیاسي استازي پکې ګډون کوي او په سلګونو کارپوهان او ژورنالیستان هم پکې موجود دي، د مهم مسایلو په باب کې خبرې کیږي او هر کال د جرمنی د میونخ یا منشن په ښار کې جوړیږي. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن اورئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ایران یو تجارتي الوتکه د غهیاوات په جنوب کې د خراب هوا لامل په یو غرنۍ سیمه کې غورځېدلې ده. د ایران د دولتي مطبوعاتو د ریپورټونو له مخې په الوتکه کې سپاره شپږ شپېته ټول مسافرین مړه شوي دي. د اسمان د هوایي شرکت دا دوه انجنه الوتکه چې معمولا لنډ پروازونه کوي د یاسوچ په نوم په سیمه کې غورځېدلې، په مړو کې یو ماشوم او د عملې شپږ کسان شامل دي. زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د غزې د تړانګې په سرحدي سیمه کې د ویچاودنې په نتیجه کې څلور اسرائیلي عسکر زخمیان شوي دي چې ګمان کېږي د دوه وضعیت خرابي. چاودنه د شنبې په ورځ ناوخته وشوه او د اسرائیلو جټالوتوکې په ځواب کې په غزه کې د فلسطینیانو مرکزونه بمباري کړي دي. په غزه کې طبي کارکوونکو په وینا دوه کسه د اسرائیلو په هوایي بمباریو کې زخمیان شوي دي. د شنبې په ورځ د تیبت د بودایانو په یوې تاریخي او مقدسې مانسټری یا درمسالی کې اور ولګېد. د لاسا جوهانګ درمسالا چې په شپږ هکټار ځمکه کې پرته ده تقریبا 150 کاله پخوا جوړه شوې ده او د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د نړیوال ارث او تاریخي ابداتو په لیست کې شامله کړې ده. د زړه د ناروغانو لپاره د ټایپ 1 د میکرا په نوم یوه ډېره کوچنۍ پرمختللې آله چې د پیس میکر په نوم یادیږي جوړه شوې ده. ساینس پوهانو ویلي دي چې دا نوې کوچنۍ آله به د زړه د ناروغانو سره په نفس اخستلو کې او د زړه د ضربان په جاري ساتلو کې مرسته وکړي. دا آله چې 40 میلی متره ده په ډېر اسانۍ د ناروغ په زړه کې مستقیما لګول کیږي او د 14 کلونو پورې په دوامداره توګه د ناروغ د زړه ټکان جاري ساتي. دا وخت تقریبا په 40 هیوادونو کې 15,000 ناروغان د دې آلې په برکت باندې ژوندي پاتې شوي دي. او د هیوال محمد کیلی په نوم یو امریکایي مسلمان چې وخت له سختې بېوزلۍ او غربت نه په رستورانونو کې کار کاوه او لوښي پرې مینځل، دا وخت د امریکا د جورجیا ایالت په مرکز اتلانتا کې د ایمروی په پوهنتون کې د زړه د یو مشهور جراح په توګه کار کوي. هیوال چې پاسل کور دی د سوریې نه په ځوانۍ کې خپل کورنۍ سره امریکا ته راغلی و. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سمنګان برطرفه شوی والی ولې خپل برطرفي غیر منصفانه بولی؟ په دې اکله درته مرکه لرو، لږ روسی اوري خو بیا هم درته په دې اکله رپورټ لرو. د سمنګان په خوانی والی چې 13 ورځې ل خپل دندې ګوښه شوی وي، حکومت د ګوښه کولو صلاحیت نه لري. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د حکومت لخوا د شپږو ولایتونو د والیانو له ګوښه کولو وروسته د سمنګان ګوښه شوی والی عبدالکریم خدام د افغان ولسمشر د فرمان په غبرګون کې ویلي چې حکومت د هغه د ګوښه کولو صلاحیت نه لري. د سمنګان پخوانی والی د یکشنبې په ورځ د دغه ولایت په مرکز ایبک خار کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت دغه پریکړه یو اړخیزه وبلله او ویل چې دای له جمعیت ګوند سره د حکومت د هوکړې پر بنسټ او د ترکمنانو په استازیتوب د والی په توګه ګمارل شوی دی او د هغوی په پریکړه بل دندې ګوښه کیږي.
خلاف تعهداتی که در گذشته
زه د هغو ژمنو په خلاف چې پخوا شوی وي له دندې ګوښه کړی یم او زما پر ځای بل کس ګمارل دی، خو موږ دا پریکړه غندو. د بلخ له ګوښه شوي والی عطا محمد نور وروسته دا د افغانستان په شمال کې دویم والی دی چې د ګوښه کېدو په اړه یې د حکومت له فرمان سره مخالفت څرګند کړی دی. د سمنګان ګوښه شوي والی عبدالکریم خدام ټینګار کړی چې د سمنګان د خلکو د غوښتنې پر بنسټ خپلې دندې ته دوام ورکوي او په دې تړاو د حکومت یوه اړخیزه پریکړه به حالت لا پسې خراب کړي. خو د سیمه ییزو ارګانونو ادارې چارواکي وایي چې په ادارو کې بدلون یو اصل دی او په هیڅ دولتي څوکۍ کې څوک د تل لپاره پاتې کیدلی نه شي. د دغه ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده امریکا غږ آشنا ته وویل
دا غبرګونونه طبیعي دي. په ځینو ولایتونو کې سیمه ییز مسؤلین او په ځینو ځایونو کې خلک بدلون نه مني، خو څه چې د حکومت لپاره مهمه دي هغه د خلکو خیر او ملي ګټې دي. د سیمه ییزو ارګانونو اداره د هغې ادارې په حیث چې په ولایتونو کې د ولسمشر فرمانونه تطبیقوي، د دغو فرامینو پر تطبیق او دغه راز د نویو والیانو په معرفي کولو باندې کار کوي.
د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ویاندې زیاته کړه چې د بلخ او سمنګان ولایتونو د برخلیک معلومولو په اړه د حکومت د مشرانو ترمنځ بحثونه دوام لري. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ولسمشر له فرمانونو سره د والیانو مخالفت د ملي یووالي حکومت د سیاسي هوکړې زیږنده ګڼي او وایي دغه ستونزې له دې امله رامنځته شوي چې اوسنی حکومت د اساسي قانون پر بنسټ نه بلکې د سیاسي موافقې له مخې جوړ شوی دی. د حقوقو استاد فاروق بشر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د حکومت له پریکړو سره د مخالفتونو د ختمولو لپاره نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول امریکا باید لاس پکار شي. ښاغلی بشر زیاته کړه افغان حکومت له یوې خوا له تروریزم سره په جګړه کې ښکیل دی او که په دې حالت کې کورنۍ ګډوډي هم رامنځته شي دا به د حکومت بقا د افغانستان امنیت او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. د سمنګان پخوانی والی وروسته له هغې د ولایت له دندې څخه د ګوښه کېدو په اړه د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره مخالفت څرګند کړ چې 13 ورځ د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یو بیان کې د لوګر، اروزګان، لغمان، سمنګان، کندوز او میدان وردګ پخوانی والیان له دندو ګوښه او پر ځای نوي کسان وګمارل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. سعودي عربستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر څومره مهم دی او په کومو مسایلو به د عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي، په دې اکله درته رپورټ لرو لږ وروسته اوري. خو جمهور رئیس اشرف غنی شپږ والیان له کاره لرې کړي دي. تاسو په رپورټ کې هم واورېدل. د سمنګانو والی عبدالکریم خدام ویلي دي چې جمهور رئیس د لرې کولو صلاحیت نه لري. زموږ همکار زیبا خدم په دې مسلې د حقوقي او سیاسي چارو د تحلیلګر سید خالد سادات سره مرکه کړې.
محترم خالد سادات صاحب، د افغانستان جمهور رئیس شپږ والیان د کار لري کړی دي. په دې والیانو کې د بلخ د والی نه وروسته د سمنګانو والی دویم کس دی چې د جمهور رئیس فرمان نه مني. قانونا د والیانو مقرري خو د جمهور رئیس صلاحیت دی کنه؟
بالکل.
ښه، نو په کوم حساب، په کوم اساس والیان دریږي او وایي چې منګه دغه فرمان نه منو؟ دغه جنجال به څنګه حل شي؟
ګوري، تاسو د افغانستان د نظام اصلي شکل کې ګوري، د متمرکز نظام دی. یعنی خپل رئیس جمهور د قانوني صلاحیت درلودلو سره د محلي اداراتو چوالیان پر اساس د غوډ تقرر د انفکاک او حتی د عادل کېدو په ټولو مسایلو کې رئیس جمهور پوره صلاحیت لري. دلته په هیڅ صورت باندې د فدرالیزم یا پاین زمان کې د محلي اداراتو لخوا نه د والیانو انتخاب په دې شکل نه ده چې هغه د انتخابي شکل یو رئیس جمهور صلاحیت څخه د وتلو چې هغه د منفک نه شي کړی یا د بدل نه شي کړی. اوس که بعض والیان د ولسمشر د پریکړه پر اساس یا د مرکزی حکومت د پریکړه پر اساس باندې ودرېږي، په ښکاره توګه باندې د افغانستان د اساسي قانون نقص دی. په عین زمان کې د افغانستان د اداري حقوقو چې موږ ته متمرکز نظام تعریف کړی دا نقص دی، او له بل اړخه که وګورو دا د یو بد سیاسي کلتور رایجول دی چې ګویا بیا ولدې وروسته به نور امنیت قمانداران د داخله وزارت خبر نه مني چې هغوی د په ولایتونو کې به هغوی د خپلې قمانداني څخه ناوړه استفاده کوي، همدارنګه د ولسمشر د واک نه به نور استفاده کېږي، د والیان به نور سو استفاده کوي. زه فکر کوم دا په کل کې ټول اړخونه کې وڅېړو د قانون او د حقوقو یو خلاف عمل دی که د والیان د مرکزي حکومت خبر نه مني.
نو قانونا د دغسې سرغړونې سزا څه ده؟
په هر شکل چې وي قانون باید پلی شي. هر هغه څوک چې د مرکزی حکومت مطابقت نه کوي اول باید قانون پلی شي. احیانا که د قانون پر وړاندې باندې هغه خندونه ایجاد شي چې هغه د جزایي اړخ ولري یا بل اخره خبره تر جنایي اړخه پورې وځي چې هغه د بل والد راتګ مخه نیسي، یا په عین زمان کې دلته داسې یو سختګي رامنځته کیږي چې د سوء استفادې بحث رامنځته کیږي یا د ناوړه استفادې بحث رامنځته کیږي، په قانون کې دا بحث واضح ده. بل اخره دا د عدلي او قضایي ارګانونو د کشفي ارګانونو وظیفه ده تر څو دا د تعقیب لاندې ونیسي. اوس که احیانا داسې والیان چې هغه منفک شي اوسي بیا په غیر قانوني توګه باندې په مالي حسابات کې هغوی مزاګانې کوي او د خپل پوست څخه چې ګویا منفک شوی یا تبدیل شوی دی او دا یې نه مني د مرکزي حکومت خبره، دا دې حد ته رسیږي چې هلته سختګي رامنځته کیږي او د اداري اصولو خلاف حکومت ته صدمه رسیږي. په ټوله کې د اداري فساد بحث په دې ځای کې مطرح کیږي. په عین زمان کې جرمي اړخ کې د واک څخه د ناوړه استفادې بحث مطرح کیږي چې دا په قانون کې د عدلي او قضایي تعقیب مطرح کېدل چې باید عدالت وسپارل شي.
محترم سادات صاحب، اوس خو مسله دا ده چې عبدالکریم خدام د سمنګانو والی ویلي دي باید جمعیت ورته ووایي چې د کار لري شه، دا څنګه مسله ده؟
زه فکر کوم دغه بحث ډېر ناوړه بحث دی. دغه بحث ډېر حکومت پریکړه کوي او د حکومت د پریکړې پر خوا کې دوی د یو حزب ته چې هغه خپل مربوطه حزب ته دی هغوی ته ترجیح ورکوي. دا په ټوله معنا باندې د سرکشۍ یا په عین زمان کې د قانون څخه د سرغړونې بحث دی. هغې نه خطه بله معنا نه لري.
قانون وایي چې یو ولي د 100 کاله په ولایت کې وي رسمن
د ولایت د میعاد لپاره په قانون کې موده نه ده ټاکل شوې، اما عموما په افغانستان کې د ولسمشر موده 15 کاله وي. کېدای شي یو ولي 15 کاله پورې پاتې شي، بیا کېدلی شي یا بدل شي یا پر ځای باندې بل څوک مقرر شي.
دغه والیان چې لري شوي دي دوی ډېره موده کار کړی دی، یعنې د دوی نه شکایتونه موجود وو؟
زه فکر کوم چې دا د حکومت پریکړه ده، اوسه پورې د شکایتونو موضوع په جدي ډول نه ده مطرح شوی.
ډېره زیاته مننه سید خالص سادات صاحب کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله میرمن سرابي وایي چې په دې شورا کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي. دا چې ولې لږ وروسته درته په همدې اکله رپورټ لرو، خو تر دې مخکې درته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار په سفر رپورټ لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر د سعودي عربستان ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره به د اقتصادي همکاریو د پراختیا سربیره د افغانستان د سولې او امنیت په اړه هم خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د لیمې نیازی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه امریکا غا کښنا ته ویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د یک شنبه پورز عربستان ته تللی دی. د قادر شاه پر وینا خاغلی اتمر د سعودي عربستان د شهزاده محمد بن سلمان علي سعود په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. هغه عربستان ته د خاغلی اتمر د سفر د موخه په اړه وویل:
نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې د نوموړي هیواد د چارواکو مسؤلینو او همدارنګه د لوړ پوړو مقامات سره وګوري. د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو بهبود، پر امنیتي چارو باندې، اقتصادي وده باندې او همدارنګه د سولې پر موضوعاتو باندې بحث کیږي.
یو شمېر سیاسي کارپوهان سعودي عربستان ته د ملي امنیت سلاکار دغه سفر د افغانستان د سولې د بهیر لپاره مهم ګڼي. د پوهنتون استاد فاروق بشر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل ښایي په دغه سفر کې ښاغلی اتمر د سعودي عربستان له چارواکو څخه پر پاکستان باندې د فشار راوستلو غوښتنه وکړي.
عربستان او سعودي دا د افغانستان د سولې په راوستلو کې
خپل اسلامي نقش ښکارې کی څنګه چې د عربستان سعودي روابط د پاکستان سره ډېر لږ دی د دې امکان همشته دی چې د عربستان سعودي د اچانه وغوښتل شي چې پر پاکستان باندې داسې یو هغه وکړي تاثیر وکړي چې هغوی وکولی شي د تروریستانو ځوالې چې په پاکستان کې موجود دي یا حتی اقل تروریستان د خپلې خاورې نه وباسي او یا دا دی څنګه چې ویل کېږي محاصره او بندي کوي.
سعودي عربستان ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکر سفر په داسې حال کې ترسره شوی چې د سولې د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره پر طالبان او پاکستان باندې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه اوج ته رسیدلي. د ښاغلي بشر پر وینا دغو حساسو شرایطو ته په کتو سعودي عربستان چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري د سولې د خبرو د پیل لپاره اغېزمن رول لوبولی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرسیال میرمن سرابي وی په دغه شورا کې د خزو غک نه اوریدل کیږي او خزې د هغو خبرونه هم نه خبرول کیږي چې د سولې په تړاو د بیلابیلو خواو لخوا تر سره کیږي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین وی ټول افغانان په ځانګړي ډول خزې د سولې لوی برخه جوړي. په مو کې په دې اکړه له کابل د امریکا غک د همکار اکرام شینواری رپورټ.
د سولې د عالي شورا مرستیالې میرمن حبیبه سرابي د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغان حکومت لخوا د کابل د پروسی دویم کانفرانس د سولې ترتیب شوي پلان په تړاو د ښځو د استازو سره یوې مشورتي غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې په عالي شورا کې 12 ښځې غړیتوب لري چې دغه شورا په 15 کمیټو کې کار کوي. خو میرمن سرابي ګیله وکړه چې د سولې په عالي شورا کې د ښځو غږ ډېر نه اورېدل کېږي.
و بعضن مثلا جلسو
د دې لپاره چې د دولتي ادارو ترمنځ هماهنګي نشته په دغه رسمي او غیر رسمي خبرو کې خزې سنډې ته ټیل وهل کیږي او کله د مثال په توګه غونډې جوړیږي ممکن د امنیت شورا په غیر رسمي ډول د یو چا سره خبرې ولري مګر موږ خزې هیڅ نه خبرې کوچی ستیریږي. بیا هم خزو ګیله لرلا چارو وزارت چیرته خبرې او لید کاته ولري او یا هم د سولې لپاره غونډه ولري بیا هم خزې په دې برخه کې به خبره دي او موږ سنډې ته ټیل وهل کیږو او په دې نه پوهیږي چې حالت ستیریږي. په داسې حال کې چې موږ د مدني ټولنې او د ښځو د ډلو د نیوکو لاندې راځو
په زنا قرار درم.
دا غونډه چې ښځې او سوله لاس راوړنې او ګواښونو تر نامه لاندې جوړه شوې وه پکې یو شمېر افغان ښځینه پالانو سربېره افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما رئیس تدامه چې یماماتو او د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د غونډې ګډون کوونکو ته ډاډ ورکړ چې افغان حکومت د سولې په هکله د افغان ښځو غږ اوري. د بهرنیو چارو وزارت معین وویل چې سوله د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د پوریاله لري او دا ځکه چې د خاغلی کردی په وینا په افغانستان کې ښځو ډېره قرباني ورکړي او ډېرې ستونزې ګاللې دي. خاغلی کردی ویل چې افغان حکومت د کابل د پروسی دویم کانفرانس لپاره چې کوم پلان ترتیب کړی په تړاوي د افغانستان د ټولنې نورو ډلو سره سلا مشورو تر څنګ د ښځو له اساسو سره هم سلا مشورې کوي او د نور غونډې هم د همدې لپاره جوړه کړې ده.
د افغانستان حکومت د سولې په باره کې یو نقشه یو لار جوړه کړې ده. هغه د خپل همکارانو سره شریکه شوې ده او پر هغه باندې به بحث وسی او د افغانستان د حکومت هدف دغه دی چې پر دغه نقشې باندې تایید د خپل خارجي همکارانو سره واخو. دوم هدف خصوصا اغم د اجماع هدف دی چې پر د جنگ او خصوصا پر د تهدید باندې یو بحث سره وکړو او یو هدف ته سره ورسیږو. هغه باسوم د افغانستان د طرفه چې د افغانستان شاور امنیت ملي مخته بیای چې په هغه کې به افغانستان یو سند خپل خارجي همکارانو سره شریکي او پر دغه سند باندې به ان شاء الله یو تفاهم ته سره ورسیږو.
دی غونډه افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استادی تدامه چې امامات ویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د شپې ته غړي لري چې دولسې خزي دي. هغه ویل چې خزي باید د سولې په تړاو په رسمي خبرو کې برخه ولري او مخامخ د وسوال مخالفان سره په خبرو کې شامل وي.
همدارنګه خزي باید په تخنیکی کمیټو او فری کمیټو کې استازیتوب ولري. موږ هیله لرو چې افغانستان په یو پړاو کې د سولې رسمي خبرو ته لکه د کابل کانفرنس هسته ورسیږي. د سولې مخامخ خبرې همدارنګه موږ ټولو ته د خزو په تړاو د شورشانو د پالیسیو د ننګونو په برخه کې چې هغه خزو سرمساوي چلند وکړي او ورته مقام ورکړي یو فرصت دی.
هغه ویل چې د رسمي خبرو اخوا د پزاره منځ کې دل دي چې خزي باید په دې پړاو کې هم شامل شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویل چې افغان خزو په دې برخه کې یو شبکه هم رامنځته کړي چې د ملګرو ملتونو د خزو اداري ورسره مالی مرسته کړې ده. د کابل پروسې دویم کانفرنس د رواني میلادي میاشتې په 18 ورځ په کابل کې د ورځې لپاره جوړیږي. په دې کانفرنس کې د 30 هیوادونو او درې نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د کابل د پروسې لومړی کانفرنس د 2018 میلادي کال د جون په میاشت کې په کابل کې جوړ شوی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د فلوریدا ایالت په یوې لیسې کې د چهارشنبې د وسلوالو برید نه ژغورل شوي زده کوونکو د شنبې په ورځ د غوسې ډک لاریون په ترڅ کې د وسلو د کنټرول غوښتنه وکړه. خو د لاریون سیمې ته نږدې د وسلو په یوه نندارتون کې راټول شو خلکو وویل چې د ډله ییزې وژنې لپاره وسلې باید ګرامې ونه بلل شي. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د پارکلند د سیمې د لیسیز د کونکي چې ملګری یې وژل شوی دی قهرې دلی دی. یوې زده کونکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د وسلو تر ټولو پیاوړي تبلیغ کونکي انجمن اناری ترمنس په اړیکو انتقاد وکړ.
ټول هغه سیاستوال دی وشرمیږي چې د وسلو ملي انجمن ان آر ای مالی مرستې کوي.
هغوی وایي چې د وسلو کلک کنټرول تشدد نه کموي. دا دروغ دی.
په دې لاریون کې ښوونکو، زده کوونکو، میندو او پلرونو پر منتخبو مشرانو نیوکې وکړې چې د وسلو د تبلیغ تر تاثیر لاندې راغلي او جمهور رئیس ترامپ باندې نیوکه وکړه چې هغه اقدامات یې لغوه کړي چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما لخوا عملي کېدل، چې د وسلو په خرڅولو کې د اخیستونکي رواني ناروغیو سابقه په دقیقه توګه وکتل شي.
زه پوهیږم چې دا څومره ویرونکې مسأله ده. خو د دې مسألې په ګوته کول هم اړین بولم، ځکه په تیرو وختونو کې هم داسې خلک وو چې په داسې مسألو خبرې کولې چې د فکر څخه لري وو، لکه د مریتوب. خلکو تصور هم نه کاوه چې مریتوب ختم شي او موږ مبارزه وکړه. ورونو د یو بل سره جنگ وکړ او بالاخره موږ بدلون راوستو. همداسې د رای ورکولو حق لپاره مو مبارزه وکړه.
په ورته وخت کې پرون د وسلو یوه ننداره چې تنظیمونکي د مالی لاملونو له امله چې په سلهاوو ګډونوالو پکې برخه اخیستله ونه ځنډوله. د دې نندارتون ګډونوالو وویل خوشحاله دي چې ننداره پر مخ لاړه او وسلې په دې پیښو کې ګرم نه بلل کیږي.
حقیقت انسان د عواطفو پروا نه کوي، پیښې کېږي، ژوند به پر مخ ځي. که زه د یو فلم له وجې ځان ته د سپکاوي احساس کړم څه کېږي؟ دا د دا ډول پیښو اول ځل نه دی او آخر ځل به هم نه وي. مونږ باید امنیتي تدابیر نور هم شدید کړو.
اف بی آی د جمعې په ورځ ومنله چې د جنوري په پیل کې د دغې لیسې د بریدګر نیکولاس کروز په اړه ورته خبر ورکړ شوی و، خو په مخنیوي کې ناکامه شوی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا د سمنګانو والی عبدالکریم خدام د خپل برطرفۍ په ارتباط د جمهور رئیس اشرف غنی د حکم له منلو نه انکار کړی دی. هغه نن په ایبکو کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې یوازې د ترکمن قبیلې خلک او د هغه خپل ګوند جمعیت اسلامي دغه د برطرفه کولو حق لري. د دې نه مخکې د بلخ والی محمد عطا نور هم د جمهور رئیس اشرف غنی د حکم له منلو نه انکار کړی و. د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر سعودي عربستان ته په سفر تللی دی. د ملي امنیت شورا یو ویان امریکا غږ ته وویل چې حنیف اتمر دغه سفر د سعودي د ولیعت شهزاده محمد بن سلمان علی سعود په بلنه کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای ډیر امکان لري چې اسرائیل یوازې د ایران په خلاف باندې اقدام وکړي. هغه ویل اسرائیل چمتو دي چې د ایران د امپراتورۍ په ضد باندې پوځي وار وکړي. بنیامین نتنیاهو چې نن د یکشنبې په ورځ په میونخ کې وینا کوله وویل چې اسرائیل به په منځني ختیځ کې د خپلو عربو انډیوالانو له مرستې نه بغیر دا ډول اقدام وکړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جن میټس ویل دي تر اوسه پورې سمانه ده معلومات چې د فروری په 1 په سوریه کې د امریکا د طرفدارو کوردي ملیشو په خلاف د حملې رهبری چا کوله. ګمان کیږي چې څو تنه روسان هم له د رژیم د طرفدارو ملیشو سره موجود و.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو لومړی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.